السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبري خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږۍ او همکاري پرته د ځان وژونکو حملو مخنیوی به ستونزمن کار وي. کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په تابعان کلتوري مرکز کې جوړه شوې غونډه چې انتحاري حمله پې وشوه له دوی سره نه وه شریکه شوې. دفاع وزارت وی چین ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یا یونیسف سره د 38 میلیونو ډالر په ارزښت یو تفاهم لاسلیک کړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رغونکي مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د مالی ملاتړ یو نوی تړون لاسلیک کړ. د یونما له دفتره په اعلامیه کې راغلي چې د یونما د پروژې بورد په دوهمه غونډه کې د پریکړه وسو چې د افغانستان د نوملیکنې عملیاتي بودیجې ته پراخې مرستې برابرې سي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مرستندوی سازمانونو ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون سره د رواني مرستې سربیره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د څلور ۲۸ میلیون ډالر بودیجې نوې سلنه برخه تمویل کړي. اعلامیه د دغې ادارې د سیاسي څانګې مسؤل سکاټ سمیت له قوله ویلي چې دا اقدام د انتخاباتو په بهیر کې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2018 کال کې د یو پریکړه لیک پر اساس له یونما څخه غوښتي چې د ټاکنو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان پر 14 نیټه ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره د 38 میلیون ډالر په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری نن د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نور اړوندو برخو ولګول سي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي خو کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینه برابرول دي، په بیړنۍ او یا عاجل حالاتو کې د زده کړو زمینه برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي له زده کړو بې برخې دي او 1200 ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. د لوګر سیمې چارواکي په دغه ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د والي ویان سالم صالح ازادي راډیو ته ویل چې دغه طالبان تېر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د شغل صالح په خبره د لوګر په بیلابیلو سیمو ولسوالیو کې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي کال په مناسبت په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رغونکې مذاکرات د نړیوال ثبات لپاره مهم دي. کرملین نن ویل چې ولسمشر پوتین په دې پیغام کې ټینګار کړی چې روسیا او امریکا کولای سي د برابرۍ او دوړخیز درناوي پر اساس د اوږدمهاله لیدلوري په هدف عملی همکاري ته وده ورکړي. په 2014 کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا سیمې تر الحق او هم په 2018 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې ترنګلې دي. په یو بل خبر کې د روسي ستر محکمه د حکومت د سیاسي مخالف مشر الکسی ناوالنی هغه غوښتنه رد کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د ګډون ته ممانعت په اعتراض کې کړې و. دغه محکمه نن د روسي د انتخاباتي کمیسیون د هغې پریکړې ملاتړ وکړ چې ویلې دي ناوالنی د فساد اړوند تورونو له کبله نسي کولی د 2018 کال ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي. د ناوالنی یو مدافع وکیل ویلي چې موکل به یې اوس د قضیې د بشري حقونو اروپایي محکمې ته راجع کوي. د انتخاباتو د کمیسیون تر پریکړې وروسته الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي و چې د دې اقدام په اعتراض کې انتخابات بایکاټ کړي. او په مصر کې یوې محکمې د دغه هیواد په خوانی ولسمشر محمد مرسي د قضایي قوې د سپکاوي په تور په 3 کاله تنفیذي حبس محکوم کړ. په قاهره کې دغه محکمې نن ویلي چې مرسي په هغو عامه ویناوو کې چې 4 کاله وړاندې یې کړي د کرکې د خپرولو په هدف د دغه هیواد قضایي قوه سپکه کړې وه. دا څرګندونې د مصر دولتي تلویزیون خپرې کړې دي. همدې محکمې د محمد مرسي 3 نور همکاران هم په ورته قضیې کې هر یو په 3 کاله بند محکوم کړل. محمد مرسي په مصر کې د آزادو انتخاباتو له لارې لومړنی ټاکل شوی ولسمشر چې تر یو کلنی واکمنۍ وروسته په 2014 کال کې د پراخو اعتراضي مظاهرو په نتیجه کې د پاوز لخوا له واکه لرې کړای شو. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو مول فریبا ظاهر وریدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته بد انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن وي.
د سپیکر وزارت په شته صورت کې هیڅ ګونه هماهنګي با پولیس مربوطه صورت نه گرفته بود. این همکاری میتونه ما را در تامین امنیت او کلانه کمک بکنه.
چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي او د تروریزم پر ضد مقابله کې به د افغان حکومت تر شا ودرېږي. دا خبره دفاع وزارت ویان کوي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي چې ترڅو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي ولته ښوونې او روزنه وکړي.
د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت تفاهم لیک لاس کړی. جزئیات یې په همدې خبري مجله کې اورئ. او په ایران کې د خوراکي توکو د لوړو بیو په ست په څو خارونو کې اعتراضونو سره په یو وخت کې په دې هیواد کې د شنبه پر ورځ حکومت په پلوي هم لوی لاریونونه تر سره شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کورنۍ چارو وزارت وی لګړې همغږي او همکاري پرته د ځانوچونکو حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. د دې وزارت دیوان د دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبیان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پرې وشوه غونډه د افغانستان له امنیتي مسؤلانو سره نو شریکه شوه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا وایي چې د حملو په مخنیوي کې د کشفي بنسټونو چلند بیخي کمزور دی. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز تر خونړۍ حمله وروسته چې لسکونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی د خلکو له همکاري پرته د داشان حملو مخنیوي ستونزمن دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش په کابل کې په تیبیان فرهنګي مرکز تر انتحاري حمله 2 ورځې وروسته د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی خپل جدي امنیتي تدابیر لري، خو انتحاري حمله خورا پیچلی او مخنیوي ګډ کار ته اړتیا لري. د خغلی دانش په خبره په تیبیان فرهنګي مرکز کې د جوړې شوې غونډې پاړه امنیتي مسولین په جریان کې نو پری خودل شوې. د وی هغه پیښه چې 13 ورځ تر سره شو هلته د جوړې شوې غونډې پاړه له مربوطه پولیس سره هیڅ ډول همغږي نه وشوې. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمون سره مرسته وکړي. د 13 ورځې د حمله په څیر انتحاري حمله خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډي همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته مخنیوي وشي. خغلی دانش په داسې حال کې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د نوموړي وزارت د راپور لمخې د 13 پنځشنبه په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د انتحاري حمله لکابله 140 کسان وژل شول او 4 نور ټپیان شول. تیبیان فرهنګي مرکز تر ډیره د شیعه مذهب او فرهنګي ځوانانو د راټولېدو ځای و چې په دغه مرکز کې د انتحاري حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم د ورځې د نمانځنې له تیاریو راهیسې په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي په هدف د دوی لخوا معرفي شو یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې، خو انتقادونه دا دي چې تر دې دمه دغه چارې هم نتیجه نه ده ورکړې. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي تر کومه چې د کشفي ارګانونو ظرفیت لوړ نه شي د حملو په ځانګړي ډول انتحاري حملو د مخنیوي په برخه کې به هره چاره بې نتیجې وي. دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح:
اوسنی جنگ په افغانستان کې ډېر قوي استخباراتي جنگ روان دی، تر څو پورې چې زموږ کشفي استخباراتي مرجع قوي شوي نه وي او هغه ورزیده او مسلکي پوه خلک په دې وطن خفه کېږي هغه هم په دې پځای کړي نه وي، موږ نشو کولی د دغه سیم حادثو مخه ونیسو، ځکه دغه پولیس که پاټکونه جوړ کړي نشي کولی چې په زرهاو خلک تلا شي.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیاوړي کولو ترڅنګ په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه هم په صداقت سره خپل دنده ترسره کړي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وی لا ګډه همغږي او همکاري پرته د انتحاري حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست د دفتر مویان د سرپرست دفتر مشر وای په کابل کې د تبیان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پی وشو په دې مرکز کې د غونډې په اړه د کورنیو چارو وزارت ته اطلاع نو ورکړل شوی. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دفاع وزارت وی چین د دې هیواد دفاع د وزیر په سفر کې ژمنه کړې ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري کوي. دفاع د وزارت وان دولت وزیری د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل طارق شاه بهرامي ل خپل چینی سیال سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام او لازیاتو همکاریو ګټوري خبرې کړې دي. د پوزي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري ګټوره ثابتېږي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وای دفاع وزیر طارق شاه بهرامي چین ته د خپل سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره په کتنه کې په بدخشان کې د وسرحدي غرنی لیوا د جوړیدو په څرنګوالي خبرې کړې چې لګښتونه به د چین په غاړه وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چین له افغان پلاوي سره ژمنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به له افغان حکومت سره مرسته او همکاري وکړي.
په دې باندې ټینګار وشو چې د چین هیواد زموږ سره د ښوونې او روزنې په برخه کې مرستې کوي، دې مرستو ته ادامه ورکړي او تعداد کې ډېروالی راولي تر څو زموږ په ډېر شمېر افسران چین ته لاړ شي او هلته ښوونه روزنه وکړي. چینایانو وعده کړې ده چې د توریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د حکومت دولت او د وسلوال پوځ سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د ډسمبر په 15مه نیټه په یو څلور ورځني سفر چین ته تللی و چې هلته یې له خپل چینایي سیال سربیره د هغه هیواد د پوځي چارو د کمیسیون له مشر سره هم کتلی دي. ښاغلی وزیري وای دفاع وزیر له چین غوښتي چې په نوموړي هیواد کې د افغان سرتیرو درملنې ته زمینه برابره کړي چې په دې مسله د غور ژمنه ورکړل سوې ده. د یادونې وړ ده چې چین له دې مخکې د افغانستان له کورنیو چارو وزارت سره د کابل ښار په څلورو دروازو کې د تلاشیو په هدف د پرمختلليو سکنرونو مرسته کړې وه. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای دا چې چین د افغانستان یو ګاونډی او په سیمه کې یو ځواکمن هیواد دی، نو له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې هر ډول مرستې ګټورې ثابتېدلای سي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره په پوځي برخه کې د چین مرستې ډېرې مهمې دي.
شک نسته چې چین د افغانستان لپاره ځانګړو شرایطو کې ډېر موثریت لري، ځکه چې چین په سیمه کې یو لوی هیواد دی او انتحادي امکانات یې ډېر دي. د افغانستان د چین هم نظامي کومکوت او هم اقتصادي نور کومکوت ضرورت لري.
خو ښاغلی عریض وای په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان افسرانو د روزلو پر ځای ښه به دا وه چې دغه سرتیري په یو ځای او په یو ځانګړي سیستم سره روزل سوي وای. خو د افغانستان دفاع وزارت وای افغان افسران کولای سي چې د بیلابیلو هیوادونو له وروستیو پوځي پرمختګونو سره ځان آشنا او د هیواد په پرمختګ او د روانې جګړې په بری کې ورنه ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یا یونیسف سره د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او په ځینو نورو اړوندو برخو کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ژمنه وکړه چې د دې هیواد د پوهنې له بېلابېلو برخو سره به مرستې جاری ساتي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 80 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ له یونیسف سره د 80 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بېلابېلو برخو ولګول شي.
مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنۍ او یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډیری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې سباندې زر ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلي وو هغه څه چې دغه بنسټونه یې روزي د خلکو اړتیا نه ده، او هغه څه ته چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه یې نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازی عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضره وه ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
لا افغان دولت سره زمون کار مشترک دی. زمون پالیسی د نجونو او خزینه خونکو روزل دی. دا د افغانستان د ماشومانو لپاره د باور وړ ده. زه تاسو ته وایم زمون کاری پلان د افغانستان د ښوونې او روزنې له ملي پالیسی سره سم دی چې د افغان حکومت لخوا پیل شوی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کیدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د لومړي ځل لپاره د ملي څارنې او پلټنې سیستم د پیاوړتیا په هدف نوي وسایل او لابراتوارونه ترلاسه کړل. د دې ادارې چارواکو د شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې وسایلو 2,00,000 ډالر لګښت راغلی چې د حکومت له پراختیا پروژې ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه وسایل به د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې مهم ثابت شي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دغه وسایلو او لابراتوارونو پر مټ به وکولی شي چې د اوبو د سرچینو څرنګوالی، د نقلي وسایطو د ګازونو د خپرېدا کچه او د ټولو هغو ککړتیاو کچه تثبیت او معلومه کړي کوم چې د هوا ککړتیا لامل ګرځي. د دې ادارې مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د کابل ښار په هوا کې مضره ذرات ډېر زیات شوي چې په خبرې له هغو وسایلو سره به رقم شي.
ارقام یعنی قابل قناعت مو نه است.
د هوا د ککړتیا اوسنی ارقام زمونږ د قناعت ور نه دی او مونږ ته د جدي اندېښنې ور دي. کوم ارقام چې مونږ لرو د کابل خار په هوا کې معلق موزره ذرات ډیر زیات شوې دي. دغه موزره ذرات 350 نه تر 390 پورې دي او ملي ستاندرد د 100 نه تر 150 ملي مکرون په هر متر مکعب کې دي. مونږ دغه نوي وسایل شپږو خارونو ته په پام کې لرو او هدف دا دی چې د ککړتیا کچا راټیټه شي.
د هوا د سرنګوالي او سارنې د دغه وسایلو او لابراتوارونو لګښت چې 2,00,000 امریکایي ډالر دی د حکومت له پراختیا پروژې ورکړ شوی. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي له دغو 1500 سیارو دزګاو نه به په کابل او ولایتونو کې کار اخیستل کیږي او د دغو وسایلو پر مټ ترلاسه کیدونکي دقیق او کره ارقام به د اړوندو ادارو او چارواکو په واک کې ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ملي شورا او یو شمېر خلکو د هوا د ککړتیا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې دغه وسایل او لابراتوارونه اغیزمن ګڼي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپوه استاد سخی سخا هیله څرګندوي چې دغه دستګاوې په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړي. کومې دستګاوې چې برابرې شوې دي دا لومړی ځل دی چې داسې مډرنې دستګاوې کارول کېږي. هیله مند یو چې د هوا ککړتیا کمه شي. مونږ له خلکو هم غواړو چې په دې برخه کې همکاري وکړي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغان کارپوهانو له نظره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمېر کورونو کې د ډېرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل ښار کې د نفوسو ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي بیا د کابل او نورو ښارونو له اوسیدونکو، علماو، رسنیو او مدني فعالانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف له دغې ادارې سره همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ په امنیه قومندانۍ کې خزینه پولیس ته نوې درې پوړیز ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ په یو پوړ کې به د خزینه بندیانو نظارت خونې، په یو کې به د خزینه پولیسو دفترونه او په بل کې به د خزینه پولیسو د ماشومانو د وړکتون شامل وي. په دې اړه نور حال له روهلا انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته ویل اوس دوی په ټول ولایت کې د خزینه پولیسو د پاره کوم مناسب دفتر او ځانګړي ودانی نه لري چې په تعمیري ورتنه وکړ پیل کړي دي.
او په دې کې موږ ډېر مشکلات لرو. دا کله چې یو خزه پېښه شو د خزینه پولیس پاروند شوند نظارت موجودیت او خوني او رعایت تعمیر موجود نه وو. په شژنی کال کې د پولیسو د شمیر تعداد هم اضافه کیږي او په زمن کې دا تعمیر چې تقریبا 14,000 افغانۍ لګښت پر راځي او په وو درې پلو کې جوړیږي تقریبا 12 رهایشي اتاقونه لري.
قومندان وایي په نوي جوړیدونکو ودانۍ کې به د خزینه پولیسو د دفترونو ترڅنګ د خزینه بندیانو نظارت خونی او د خزینه پولیسو د بچو د پاره وړکتون هم موجود وي.
چې پاره کې باور منزل مطلق وړکتونی یعنی زموږ د خوینو د پاره د لاس سہولت لپاره او هم د دوی د نظارت لپاره لازم سہولتونه فراهم شوي. نو دا پروژه د وزارت دخته د پاس منظور شوی ده.
هغه وایي اوس مهال د کونړ په امنیه قومندانۍ کې یوازې 9 خزینه پولیسي دنده ترسره کوي او چې ورته ځانګړي ودانۍ ورغول شي نو شمیر به هم زیات شي.
زه امیدوار یم چې د دې په تکمن سره به په کونړ کې زموږ د خویندو مشکل د دې لحاظه کامل مرفوس شي او د امنیه قومندانۍ لپاره به هم هغه مشکلات چې پخوا موجود و چې موږ یو ښځینه چې څنګه زالات یې باندې به وو نزارت خانه باندې درلود هغه مو جلال آباد انتقالول د دې مشکلات سبب موږ هم خلاصون پیدا.
یو خزینه پولیسه چې د خپلې بلې ملګري سره هر ورځ د سهار له 8:30 بجو د مازیګر تر 4 بجو پورې د قومندانۍ مخې ته په یو وسپنیس کانټینر کې دنده ترسره کوي وایي د ځانګړي ودانۍ او دفتر د نشتون په وجه ډېر ستونزې سره مخ دي او غوښتنه همدا ده چې څومره زر کېدای شي باید د یادې ودانۍ چارې بشپړې شي څو نورې خزي هم په پولیسو کې دنده ترسره کولو ته وهڅول شي.
د سرویم او د کیرالیم او په کومندانه کې چې زمونږ کوټه جوړ شي موږ د دې وطن خدمت کوو او چې مونږ ته دې جوړ کی چې مونږ د خلکو تلاشی کو نور خزیرا سمارګری پیدا شي او چې مونږ په خوشاله.
کونړ یو سرحدي ولایت ته چې اکثره کورنۍ خپل خويند او میرمنو ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او هم دا وجه ده چې کله ناکله په یو شمیر دولتي دارو کې د خزینه کارکونکو د نه موجودیت لامل خزینه مراجعینی مشکلات سره مخ کیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بیلدینگ، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. پیران کې د خوراکي توکو د لوړو بیو په ضد په څو خارونو کې له اعتراضونو سره په یو وخت کې په دې هواد کې د شنبه پر ورځ د حکومت په پلوي هم کلنۍ لاریونونه تر سره شوې دي. په ایران کې د روان وضعیت په اړه اجمل اند رپورت لري.
ایران د شنبه پر ورځ د حکومت په پلوي د یو شمېر لاریونونو شاهد و. په بیلابیلو خارونو کې د حکومت په پلوي د لاریونونه د هغه ناکراریو د پای ته رسیدو کلیزه لمانځي چې په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د ولسمشرۍ له لانجمنو انتخاباتو وروسته د هیواد ولړسوه. د حکومت په پلوي د لاریونونه په ایران کې د لومړنیو خوراکي موادو د بیو د لوړیدو پر ضد له هغه اعتراضونو سره په یو وخت کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې په ایران کې لوی اعتراضونه بلل کېږي. د پنځشنبه په ورځ په سلګونو کسان په مشهد کې د بیو پر لوړوالي د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووتل او د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې دا اعتراضونه پلازمېنې تهران او څو نورو ښارونو ته پراخ شول، پولیسو په کرمانشاه کې د حکومت ضد مظاهرې خورې کړې. رپورټونه وایي چې په دې دوه ورځنیو مظاهرو کې لسګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اعتراض کوونکو نیول غندلی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې تهران ته خبرداری ورکړی چې نړۍ یې څاري. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی د هغو ایرانی وګړو چې د رژیم له اداري فساد او په بهر کې د ترهګرۍ په ملاتړ د ملت د پانګې د ضایع کولو څخه ستړي شوي د سوله ییزو مظاهرو په اړه ګڼ رپورټونه خپاره شوي. ولسمشر ټرمپ ویلي د ایران حکومت باید د مظاهرو د حق په شمول د خپلو خلکو حقونو ته درناوی وکړي، نړۍ یې څاري. بلخو ایرانی چارواکو د شنبه پر ورځ هغه کسان ته چې د لوړو بیو پر ضد اعتراضونه پیل کړي تازه خبرداری ورکړ چې له راټولېدو دې ډډه وکړي. د اسنان نیمه دولتي خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرحمن رحماني فضلي له خولې ویلي موږ په ټولو هغه کسانو چې د اعتراضونو غوښتنه ترې شوې غږ کوو چې په غیر قانوني غونډو کې له ګډون ډډه وکړي. ښاغلي رحماني اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړې چې هم ځان او هم نورو ته ستونزې جوړوي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ایران دولتي رسنیو د تهران د مرسیال والي محسن حمدانی له خولې ویلي وو قانون پلي کوونکي ادارې به د هر ډول نورو راټولېدنو پر ضد سخت اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا ډول اعتراضونو ته اجازه نه ورکول کیږي. خو د ایراني چارواکو د خبرداریو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ په جلا اعلامیو کې په ایران کې د اعتراض کوونکو نیول غندلې او غوښتنه یې کړې چې تهران د اعتراض کوونکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په شخصي توګه د هغو پر ملاتړ ټینګار کړی چې نوموړي د ایران دننه هغه عناصر بللي چې په دې هیواد کې حکومت سولیز انتقال ته لار هوارولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندا هیدر ناوټ وایي موږ په ټولو هیوادونو ټینګار کوو چې په څرګند د ایران د خلکو او د لومړنیو حقونو لپاره د دوی د غوښتنو ملاتړ وکړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په دې ورستیو کې یو سیارګۍ د مځکې له څنګه تیر شوې ده. دا سیاره څومره لویه یا وړه وه او په څومره سرعت د مځکې له څنګه تیر شوې ده بل اسمه سروان ورو.
یو سیارګۍ چې قطری 15 متره وو د مځکې له څنګه په داسې حال کې تیر شوه چې سرعت یې په یو ساعت کې 40,000 کیلومتره وو. دا په 2018 میلادي کال کې 25 یا ورستۍ سیارګۍ وه چې د مځکې له څنګه تیر شوه. مخکې تر مخکې ساينس پوهانو اټکل کړی و چې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یو کوچنی سیارګۍ د مځکې له څنګه تیر شي. خو دا کوچنی سیاره د دسمبر په نیمایي کې نه بلکې د تیرې پنجشنبې په ورځ تیر شوه. د روسیې د ایمانوئل کانت پوهنتون ساينس پوهانو ویلي و چې دا کوچنی سیاره دقیقا د دسمبر په 18 د مځکې له څنګه تیریږي. ناسا په خوا د دې سیارګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم دراز ویلی چې دا سیارګۍ به لمځکې 10,300,000 کیلومتر لري تیر شي. د ساينس پوهانو په وینا د دې وړې سیارې عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېر نږدې شي، خو دا سیارګۍ د مځکې او سپوږمې ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د سږ کال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په 1/3 د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1,000,000 کیلومتره واټن درلود.
تاسیزم غغلا ازادي رادیو اورې دوستانو د نورو زده خبرونو د ورستې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمي عباس لته.